السلام علیکم ستړي مشه وخت په افغانستان کې د سهار او بجې شو د امریکا غاښنا رادیو پروګرامونه ختم شول د دې صفی الله ستان ایگزایمو د ازادي رادیو د سهارنی پروګرام ته د قادر جلالوف په تخنیکی همکاري خراغلاست وایم نن چهارشنبه ده د میزان تلی 15مه د اکتوبر ولسم ده په دغه پروګرام کې اوري چې د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون وایي په ډیر جدیت سره د ولسی جرګې د کاندیدانو لست سیړي څو د کاندیدانو انتخابي سرغړاوي او یا د شرایطو نه پوره کول دې کمیسیون ته څرګند شي. په استانبول کې د سعودي عربستان جنرال قونسل ترکیې وتلی دی، دا وروسته له هغه چې د جمال خاشوقجي د ورکېدو قضیه په یو نړیوال بحث بدله شوې ده. نور مسایل هم لرو خو تر هر څه مخکې خبرونه. د خبرونو سره ټکی، د افغانستان د انتخابات خپلو کمیسیون وایي د انتخاباتي شکایتونو د کمیسیون د روانو څیړنو او د ولسی جرګې د کاندیدانو له لیست څخه د یو شمیر کاندیدانو د نومونو د ایستلو د احتمال په اړه اندېښمن دي. دوه نړیوالو غیر دولتي سازمانونو په افغانستان کې د وروستۍ وچکالۍ له کبله د ځپل شوي خلکو ته تر 34 میلیونو ډالرو زیاته مرسته ځانګړې کړې، او د ایران سپاهي پاسداران ځواک له پاکستان څخه غوښتي چې هغه مشکوک وسله وال وځپي چې د ایران د امنیتي ځواکونو 14 سرتیري تښتولي. پوره خبرونه. د افغانستان د انتخاباتو خپلو کمیسیون وایي د انتخاباتي شکایتونو د کمیسیون د روانو څیړنو او د ولسی جرګې د کاندیدانو له لیست څخه د یو شمیر کاندیدانو د نومونو د ایستلو د احتمال په اړه اندېښمن دي. په داسې حال کې چې د ولسی جرګې انتخاباتو ته درې ورځې پاتې، د انتخاباتو د خپلو کمیسیون ویاند سید حفیظ الله هاشمي ازادي راډیو ته وویل دا مهال د داسې مسلو راپورته کول د انتخاباتو د پروسې په ګټه نه دي. وایي د انتخاباتو د کمیسیون لخوا په دې اړه چې موږ به ځینې کاندیدان له لیست څخه وباسو هیڅ مورد حقیقت نه لري، خو هیله من یو چې د شکایتونو د کمیسیون پریکړې د دې سبب نه شي چې موږ ته کوم بل سرخوږی پیدا شي. بلخوا د انتخاباتو شکایت کمیسیون وایي دا مهال دوی په جدیت د ولسی جرګې د کاندیدانو لیست څیړي څو د کاندیدانو لخوا احتمالي سرغړاوي او یا په شرایطو نه پوره کېدل د کمیسیون ته ثابت شي. د انتخاباتي شکایتونو د کمیسیون ویاند او کمشنر علی رضا رحمانی ازادي راډیو ته وویل کچیر د ولسی جرګې د کوم کاندید په اړه سرغړاوی دوی ته ثابت شي نو نوم به د میزان د 28 نیټې د انتخاباتو له لیست څخه وستل شي. دوه نړیوالو غیر دولتي سازمانونو په افغانستان کې د وروستۍ وچکالۍ له کبله د ځپل شوي خلکو ته تر 34 میلیونو ډالرو زیاته مرسته ځانګړې کړې. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو بشري صندوق AHF او پیښو ته د رسیدو مرکزي صندوق CREF د سه شنبې په ورځ وویل دا مرستې د 2,200,000 کسانو لپاره په پام کې نیولې. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د بشري همغږۍ ادارې په یوې خبرپاڼې کې ویلي څو نړیوالې او کورنۍ ادارې به په دې پیسو د افغانستان په بېلابېلو سیمو کې غذایي مواد، د څښاک اوبه، روغتیایز اسانتیاوې، اضطراري خیمې او د څارویو د ژغورنې مرستې برابرې کړي. تر دې یوه ورځ مخکې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د بشري چارو همغږي کوونکي توبي لینزر وویلي وو په افغانستان کې د وچکالۍ 3 میلیونه کسان د خوراکي موادو د کمښت له جدي خطر سره مخ کړي. د افغانستان د کرکټ د غوره لیګ APL د سیالیو په لړ کې ټاکل شوې نن چهارشنبه د بلخ او ننګرهار ټیمونه د یو بل په وړاندې لوبه وکړي. دا شل اوریزه لوبه د افغانستان په وخت مازدیګر 4:30 بجې د متحده عرب اماراتو په شارجه لوبغالي کې پیلېږي. تر دې مخکې د بلخ لوبډلې په تیرې یوې لوبه کې پکتیا لوبډلې ته ماته ورکړه او د ننګرهار لوبډلې بیا د پکتیا لوبډلې لخوا ماته خوړلې. د تېرې شپې لوبه چې د کابل او کندهار ترمنځ وه، کابل وتوانېد په وروستي اوور کې 153 ټاکلی هدف پوره کړي. د ایران سپاهي پاسداران ځواک له پاکستان څخه غوښتي څو هغه مشکوک وسلوال وځپي چې د ایران د امنیتي ځواکونو 14 سرتیري تښتولي. د راپورونو له مخې دا کسان د سې شنبې په ورځ د ایران او پاکستان ترمنځ له سرحدي سیمو څخه تښتول شوي. د ایران سپاهي پاسداران همدارنګه غوښتنه کړې چې پاکستاني چارواکي دي د دې ایراني سرتیرو د خوندي خوشي کېدو لپاره هر ډول هڅې وکړي. رسنیو راپور ورکړی چې د تښتول شویو کسانو دوه تنه د سپاهي پاسداران د استخباراتي ډلې مهم غړي وو. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت د یو بیان په خبرولو ویلي د دغه هیواد چارواکو له ایراني پوځ سره له نږدې کار کړی څو د تښتول شویو کسانو ځای معلوم کړي. د جیش العدل په نوم وسلوالې ډلې په یوې اعلامیه کې د دې ایراني نظامیانو د تښتولو مسؤلیت منلی. د امریکا د مالیه وزارت د ایران د نیمه پوځي ځواکونو پر مالی سرچینو نوي بندیزونه لګولي دي. دا ځواکونه تورن دي چې ماشومان نو ته روزنه ورکوي او له هغوی څخه د ایران د سپاهي پاسداران انقلاب د ځواکونو ترڅنګ په جګړو کې کار اخلي. د امریکا دا تازه بندیزونه چې پرون اعلان کړل پر شاوخوا شلو هغو شرکتونو او مالي ادارو لګول شوي چې د بسیج د همکارۍ بنسټ تر څار لاندې کار کوي. د ایران د ټراکتور جوړونې شرکتونه د اصفهان د فولادو صنایع او ملت بانک د هغو مهمو مؤسسو څخه دي چې د امریکا د دې نویو بندیزونو هدف ګرځول شوي. تر دې مخکې د بشري حقونو د څار نیویارک میشتې ډلې د بسیج د همکارۍ بنسټ په اړه یو راپور خپور کړی او پکې ویلي دي چې دا بنسټ په ایران کې له میشتو افغان ماشومانو څخه په سوریه کې د بشار اسد د رژیم په پلوۍ جګړه کې کار اخلي. او د یوې اوکراینی جټ الوتکه د لویدو په پیښه کې دوه پیلوټان وژل شوي دي. د اوکراین پوځوي دا پیښه د سې شنبې د ورځې په مازیګر د ناټو له هوایي ځواک سره د ګډو پوځي تمرینونو په ترڅ کې پیښه شوې. تر اوسه د الوتکه د لویدو سبب معلوم نه دی او دا هم څرګنده نه ده چې پیلوټان د کوم هیواد وګړي وو، خو په اروپا کې د امریکا پوځ ویلي یو نظامي په دې پیښه کې دخیل وو. تر دې مهاله د دې اوکراینی الوتکه په لویدو کې د کوم امریکایي مړینه نه ده تایید شوې. خبرونه مولا ازادي رادیو اوریدل. دا خبرونه د ازادي رادیو په ویب پانی ازادي رادیو ډاٹ کام او فیسبوک ډاٹ کام سلاش ازادي رادیو د ازادي په پښتو فیسبوک کې لوستلی شئ. وړاندې په پروګرام کې اوري چې د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون وایي په ډېر جدیت سره د ولسي جرګې د کاندیدانو لیست څېړي.
در صورتی که بعد از بررسی های ما این تشخیص داده شود که کسی واجد شرایط نیست، او را ما از لیست حذف میکنیم. این از نظر قانونی این امکانیت وجود دارد.
خود انتخابات خپلوا کمیسیون بیا په دې اړه اندېښنه ښیي. تمه ده په دریو ورځو کې انتخابات وشي. په استانبول کې د سعودي عربستان جنرال قنصل ترکیه وتلی دی. دا وروسته له هغه چې د جمال خاشقجي د ورکېدو قضیه په یو نړیوال بحث بدله شوې ده. د ژوند رنګونه هم لرو.
اوس لږ تغیرات راغلي دي په اساس د دې چې کوچان او دغه سهولتونه راغله. په اساس د سهولت هغه د خپل د کډې د انتقال لپاره موټرې اخیستې، ټکټرو باندې کډې انتقالوي.
سهار مو بخیر. راز لومړی مطلب ته د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون وایي په ډیر جدیت سره د ولسي جرګې د کاندیدانو لیست څېړي. څو د کاندیدانو انتخاباتي سرغړاوي او یا د شرایطو نه پوره کول د کمیسیون ته څرګند شي. د انتخاباتي شکایتونو د کمیسیون کمشنر او ویاند علي رضا روحاني ازادي راډیو ته وویل کچېرې ورته د کاندیدانو سرغړاوي ثابت شي نو د تلې د میاشتې د 28 نیټې له انتخاباتو مخکې به د سرغړاوونکو نمونه د کاندیدانو له لیست څخه وباسي. اخو د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون بیا وایي د داسې یو اقدام په اړه اندېښنه لري. اجمل اند په دې اړه رپورټ جوړ کړی.
د ولسي جرګې د انتخاباتو ترسره کېدو ته درې ورځې پاتې دي، خو لا هم دا ارزونه روانه ده چې یو شمېر کاندیدان په لیست کې پاتې شي او که حذف شي. د افغانستان د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون وایي په دقت کار کوي څو معلومه کړي چې د ولسي جرګې کوم کاندید د انتخاباتو د قانون له 9 او 43 مادې سره برابر نه وي په اړه یې پریکړه وکړي. د انتخاباتو د قانون په 9 ماده کې راغلي چې د ملي شورا کاندیدان باید د افغانستان تابعیت ولري، د محکمې لخوا باید په بشر ضد جرمونو، جنایاتو او مدني حقونو څخه په سرغړاویو محکوم شوي نه وي او باید 25 پوره کړي وي. همدارنګه د انتخاباتو د قانون په 43 ماده کې پر نورو مسلو سربیره د دې په اړه وضاحت ورکړل شوی چې د غیر قانوني وسلوالو ډلو قمندانان او یا غړي نشي کولی ځانونه په انتخاباتو کې کاندید کړي. د انتخاباتي شکایتونو د کمیسیون کمشنر ویاند علي رضا روحاني د سې شنبې په ماښام ازادي راډیو ته وویل که د دوی د څېړنو پر بنسټ سرغړوونکي کاندیدان ثابت شي نو د انتخاباتو له ترسره کېدو مخکې به یې له لیست څخه وباسي.
در صورتی که بعد از بررسی های ما
که زموږ له څېړنو وروسته معلومه شي چې یو څوک د کاندیدیدو په شرایطو پوره نه دی، موږ به یې له لیست څخه وباسو. له قانوني پلوه دا امکان شته. د انتخاباتي شکایتونو د کمیسیون ویان همدارنګه وویل دا مهال نشي کولی ووایي چې د ولسي جرګې د کوم شمېر کاندیدانو په اړه د دې کمیسیون څېړنې لا هم روانې دي. د ولسی جرګې د هغه کاندیدانو په منځ کې چې د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون لا هم په اړه څېړنې کوي، ښایي داسې کسان هم وي چې په وروستیو اونیو کې یې انتخاباتي کمپاینونه کړي. د دې مسؤلیت به د چا په غاړه وي؟ د انتخاباتي شکایتونو د کمیسیون ویاند علي رضا د دې پوښتنې په ځواب کې وایي،
کسان چې شرایط او مصفات یو کاندید را ندارن و
هغه کسان چې د ولسی جرګې د یو کاندید شرایط نه دي پوره کړي او داسې خودل چې کوندې په شرایطو برابر دي، نو اصلا یې د فریب هڅه کړې ده او په حقیقت کې د دې قضیې مسؤلیت خپل کاندید ته متوجه کیږي چې د کاندیدو په شرایطو برابر نه ثابتېږي. کاندیدان باید د اړوند قوانینو او کړنلارو په اړه بشپړ معلومات ولري او لپاره یې چمتووالی ولري. که دوی په دې اړه معلومات نه لري او یا یې چمتووالی نه لري، په دواړو صورتونو کې د قضیې مسؤلیت بیرته هم دوی ته ورګرځي. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي دوی له خوا هیڅ کاندید له لیست څخه د ایستلو قابل نه دی. د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون ویان سید حفیظ الله هاشمی د سې شنبې په ماښام ازادي راډیو ته ویل، په دې وخت کې له لیست څخه د کاندیدانو ایستل به پر ځای خبره نه وي. ښاغلی هاشمی وایي د قانون سره سم که معتبر اسناد واوسي، د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون کولی شي په دې برخه کې پریکړه وکړي، خو په هر حال په دې شرایطو کې د داسې مسلو مطرح کول فکر نه کوم د دې پروسې په ګټه وي او عمومي ذهنیت خرابوي. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي د میزان د میاشتې د 28مې نېټې د انتخاباتو لپاره ټول چمتووالی بشپړ شوی او غواړي چې د کاندیدانو په لیست کې هیڅ ډول ستونزه رانه شي. د افغانستان د ولسی جرګې د 250 څوکیو لپاره 2515 کسانو په ټول افغانستان کې ځانونه کاندید کړي. تر دوو راتلونکو ورځو به څرګنده شي چې همدا شمېر کاندیدان به د انتخاباتو تر ورځې پاتې شي او که نه، د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون به له دې لیست څخه ځینو نومونه کم کړي.
د تریا تویشتمه د ولسی جرګې انتخابات شیبه په شیبه د سهار لوو د ماښام تر وو له ازادي راډیو.
ازادي راډیو ته غوږ نیسئ. د انتخاباتو په موضوع کې پاتې کیږو. د کندوز امنیتي چارواکي وایي د ولسی جرګې د ټاکنو د ترسره کولو په هدف په دغه ولایت کې د شدیدو امنیتي تدابیرو د نیولو لپاره هڅې کوي. د کندوز د امنیه قمندان عبدالباقي نورستاني وایي د افغان ګډو ځواکونو د دې ولایت د ښار په بیلابیلو سیمو کې د انتخاباتو د امنیت د ټینګښت په هدف خپل امنیتي چیک پوینټونه جوړ کړي دي. په کندوز کې د انتخاباتو لپاره د امنیت د نیولو خبره داسې وخت کیږي چې په دغه ولایت کې پروسه کال او سکال ګڼ امنیتی تهدیدات موجود وو. په دې اړه اجمل آریان له کندوز یو رپورټ را لېږلی دی.
د کندوز پولیس د انتخاباتو د ترسره کولو په خاطر په دې ولایت کې د شدید امنیتی تدابیرو نیول کېدو خبر ورکوي. د کندوز د امنیت قمندانۍ چارواکي وایي چې د افغان امنیتی او دفاعي ځواکونو د ولسی جرګې د انتخاباتو د ترسره کولو په هدف د دې ولایت په کچه شدید امنیتی تدابیر نیولي، څو خلک د امن په فضا کې ټاکنیزو مرکزونو ته ولاړ شي او د خپل د خوښې کاندید ته رایې وکاروي. د نوموړي ولایت د امنیت قمندان عبدالباقي نورستاني په دې اړه ازادي راډیو ته وویل،
ما بر مردم شریف ولایت کندوز اطمینان میدم که نیروهای امنیتی و دفاعی در خدمتشان هستند.
زه د کندوز قدرمنو ولس ته ډاډ ورکوم چې د افغان امنیتي ځواکونو د انتخاباتو د ترسره کولو په خاطر شدید امنیت نیولی او خلک کولی شي په ډاډه زړه ټاکنیزو مرکزونو ته ولاړ شي او د خپل د خوښې کاندید په ګټه رایې وکاروي. او دغه راز د انتخاباتو د ترسره کولو په خاطر د کندوز د مرکز اړوند سیمو او یو شمېر ولسوالیو کې زموږ تصفیهي عملیات هم جریان لري. ښاغلی نورستاني له خلکو غواړي چې د امنیت د لا ښه والي په هدف د افغان ګډو ځواکونو سره همکاري وکړي. له دې سره سم د کندوز ګڼ شمېر اوسېدونکي هم وایي چې دوی د افغان ځواکونو پر وړتیا او قوت پوره باور لري او د ولسی جرګې په ټاکنو کې برخه اخلي او د خپل د خوښې کاندید ته رایې ورکوي. د دې ولایت دوه تنو اوسېدونکو میلاد رسولي او شمس الدین احمدي په دې اړه ازادي راډیو ته وویل،
موږ په امنیتي ځواکونو باندې پوره ډاډ لرو چې دوی کولی سي د انتخابات د پروسې امنیت ونیسي. موږ د په ډاډه ورځو رای ورکوو او د خپل خوښې نومان ته رای ورکوو انتخابو، ځکه دا د موږ مسلمه حق ده د خپل وطن په سرنوشت کې سهم کیږو. موږ
د دولت نه غواړو چې د انتخابات امنیت په ښه وجه ونیسي تر هغو موږ لاړ شو خپل خواخ کاندید ته رای ورکو او موږ دولت نه غواړو چې د انتخاباتو امنیت سمون شي.
د معلوماتو پر بنسټ د راتلونکو شنبې په ورځ د میزان میاشتې په 28مه د هیواد په کچه د ولسی جرګې ټاکنې ترسره کیږي او دغه ورځ د افغان امنیتي ځواکونو د انتخاباتو د ترسره کولو په هدف خپلې هڅې لا ګړندۍ کړي دي. اجمل آریان، ازادي راډیو، کندز.
دا ولسی جرګې انتخابات دا ازادي رادیو په ویب پاڼه کې azadiradio.com.
مرنه چې تر دې دمه دغه سهارنی پروګرام اورئ، اوس هم د افغانستان په اړه د لویدیځو مطبوعاتو تبصرې ملالې بشیر وایي.
اکونومیک ټایمز په سمنګان ولایت کې د طالبانو په کمین کې د لسګونو پولیسو وژل کېدو ته کتلي دي. ورځپاڼې لیکلي دا پیښه څو ورځې مخکې د افغانستان د ولسي جرګې تر انتخاباتو سوې او سخت دریدو تهدید کړی چې دوی به انتخابات ګډوډ کړي. په مقاله کې راغلي چې دا پیښه په داسې حال کې سوي چې د سولې د خبرو پر لور پرمختګونه سوي. د ورځپاڼې په وینا د سولې د خبرو پر لور پرمختګونه د افغانستان د سولې په چارو کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استاد زلمی خلیلزاد تر کتنو وروسته لیدل کېږي. د کوچنیانو د خوندیتوب ادارې یا سیف د چلډرن د هغو افغان کوچنیانو په اړه یو راپور خپور کړی دی چې له اروپایي هیوادونو بیرته افغانستان ته لیږل کېږي. په راپور کې راغلي چې اروپایي هیوادونه که څه هم د کوچنیانو په ګډون زرګونو کسان بیرته افغانستان ته ستنوي، په افغانستان کې د بیرته ستنېدونکو د ځای پر ځای کېدو په برخه کې دا هیوادونه پاتې راغلي دي. راپور په داسې حال کې خپور شوی چې ټاکل شوی د پنځشنبې په ورځ د اروپایي ټولنې هیوادونو مشران د بلجیم په پلازمینه بروکسل کې سره وویني. راپور وایي چې د اروپایي هیوادونو او افغان حکومت ترمنځ په دې اړه هیڅ ډول هماهنګي نشته. دا په دې معنی چې د بیرته ستنو شویو کوچنیانو په اړه معلومات ډېر کم دي او له دې کبله دوی یوازې پاتې کېږي چې ځینې وختونه یې ژوند له خطر سره مخامخ کېږي. سیف د چلډرن په خپل راپور کې دې ټکي ته اشاره کوي چې ملګرو ملتونو ویلي چې د 2013 کال لومړي وختونه د افغان ملکیانو لپاره تر ټولو خونړي وو. په 1900 وژل شوي ملکیانو کې 303 کوچنیان وو. د کوچنیانو د خوندیتوب ادارې له اروپایي مشرانو غوښتي چې ژر تر ژره د افغانستان ته د کوچنیانو د بیرته ستنولو پروګرام ودروي. د بې پولي خبریالانو سازمان د افغانستان تر انتخاباتو مخکې د خبریالانو د ژغورلو غوښتنه کړې ده. دا د دغه سازمان د یو راپور عنوان دی. د راپور په لومړي کې راغلي په داسې حال کې چې افغانستان د ولسي جرګې د انتخاباتو لپاره د تلې په 28مه نیټه تیاری نیسي، د بې پولي خبریالانو سازمان له افغان حکومت غوښتي چې د خبریالانو د خوندیتوب لپاره د نور تدابیر هم ونیسي. د مقالې د لیکوال په باور دا خبریالان د آزادو، شفافو او دیموکراتیکو انتخاباتو تضمینونکي دي. په مقاله کې راغلي چې د 2013 میلادي کال له جنوري میاشتې راهیسې د 14 خبریالانو او دوو د رسنیو د کارکونکو له وژل کېدو سره دا کال له 2001 کال راهیسې د خبریالانو لپاره له تر ټولو خونړیو کلونو څخه و. د مقالې په وینا د داعش او طالبانو لخوا تپل سوې جګړه او د جګړه مارانو او فاسدو سیاستوالو بد چلند اوس مهال هغه تهدیدونه دي چې افغان خبریالان رسنۍ او د رسنیو ازادي ورسره مخامخ دي.
د افغانستان د سولې علي شورا وایي اوس له بل هر وخت زیات د سولې د خبرو د پیلېدو لپاره اړتیا، هیلې او هڅې زیاتې شوې. د دې شورا د دارالانشا رئیس اکرم خپلواک د سېشنبې په ورځ د سولې د پروسې د مذاکراتو د پیلېدو په خاطر د پوهنتون له استادانو، د نظر له خاوندانو او د ژورنالستانو له استازو سره په یوې مشورتي ناسته کې وویل د دې پروسې جزئیات به له پیل نه تر پایه پورې له خلکو سره شریک شي او اوس غواړو د موجوده ناستې نظریات، غوښتنې، انتقادونه، وړاندیزونه راټول او د یوې هر اړخیزې ملي میکانیزم په جوړولو کې ترې ګټه واخیستل شي. د ناستې نو ګډونوالو وویل د افغانستان د سولې لپاره هر هڅه باید د افغان حکومت او افغانانو له ارادې سره سمه پر مخ وړل شي، نه دا چې ترې د خپلو ګټو په خاطر استفاده وشي. تفصیل د خان محمد سیند پر راپور کې.
د افغانستان د سولې عالی شورا هڅه کوي چې د سولې د ټینګښ لپاره د هیواد د بیلابیلو قشرونو د نظریاتو او وړاندیزونو په اساس یو جامع میکانیزم جوړ او ګټه ترې واخلي. دا خبره د دغه شورا د دارالانشا رئیس محمد اکرم خپلواک د سې شنبې په ورځ د سولې د مذاکراتو د پیلېدو لپاره د یو میکانیزم د جوړولو په هدف د پوهنتون له استادانو، د نظر له خاوندانو او د رسنیو له یو شمېر استازو سره په یوې مشورتي ناسته کې وکړه. خاغلی خپلواک په هیواد کې د سولې د خبرو د پیلېدو لپاره د هیلو، هڅو او د هڅو د نتیجو په اړه وویل:
نن من کاملا لمذهبي پلوا ټولې دراتګ لپاره اسلامي مذهبي فتوان لرو او د ټول علماو او مذهبي نهادونو په دې باندې صلاح دي. دوهم ولسي په ټول افغانستان کې ولسي حمایه په قوت باندې رامنځته شوه.
دا خبرې په داسې حال کې کیږي چې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد د افغانستان د سولې په خاطر د طالبانو له استازو سره په قطر کې لیدلی دی. همداشان ښاغلي خلیلزاد په وروستیو دوو اونیو کې د افغانستان، پاکستان، د عربي متحدو اماراتو، سعودي عربستان او قطر له چارواکو سره هم لیده کاته کړي دي. بلخوا د افغانستان د سولې عالي شورا د افغان چارواکو او طالبانو ترمنځ د غیر رسمي خبرو په اړه هم خبرې کړي، خو طالبانو تر اوسه د دوی او افغان چارواکو ترمنځ د غیر رسمي خبرو په اړه څه نه دي ویلي. پخوا تر دې طالبانو تل ویلي چې غواړي له امریکا سره خبرې وکړي. د سولې د عالي شورا په جوړې ناسته کې د سولې د عالي شورا د جوړښتونو او د سولې په اړه د دغه شورا د هڅو د څرنګوالي په اړه یو لړ انتقادونه او وړاندیزونه هم مطرح شول. د دغو ګډونوالو له ډلې فرامرز تمنا وویل د بوبل ما ویلي چې دغه شورا نه بریالی کیږي، ځکه حکومت مخکې له مخکې په دغه شورا کې داسې کسان ګماري چې طالبان ورسره ستونزې لري، او دغه ستونزه اوس هم دوام لري چې دا د یاد شورا د کارونو پر وړاندې یو لوی خنډ دی. پخوا تر دې د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی ویلي چې په هیواد کې به د سولې د ټینګښت لپاره هیڅ ډول هڅه ونه سپموي، حتی چمتو دی چې په دې لاره کې له سره هم تیر شي. دا په داسې حال کې ده چې په دې وروستیو کې د سولې د خبرو د پیلولو لپاره هڅې او د خلکو هیلې زیاتې شوې دي. خان محمد سین، آزادي راډیو، کابل.
امروز حقوق هسته‌ایمون رو
لا ازادي راډیو سره وسی او تر نورو زر د افغانستان سیمه او نړۍ له حالاتو خبر شي.
ازادي راډیو ته غواګیاست. په استانبول کې د سعودي عربستان جنرال کونسل له ترکیه وتلی. د ترکیه رسنیو راپور ورکړی چې محمد آل اوتیبی د سېشنبې په ماښام په داسې حال کې له ترکیې ریاض ته ولاړ چې په استانبول کې د جمال خاشوخجي د ورکېدو قضیه په یو نړیوال بحث بدله شوې. په دې لړ کې د ترکیې د بهرنیو چارو وزیر ویلي د دوی لومړیتوب د خاشوخجي د برخلیک په اړه معلومات ترلاسه کول دي. په دې اړه نور تفصیل اجمل آن وړاندې کوي.
په استانبول کې د سعودي عربستان په کنسلګری کې د خبریال جمال خاشقجي ترې تم کېدل له هغه مهمو دلایلو څخه دي چې دغلته د سعودي عربستان جنرال کنسل د دې خار پریښودو ته مجبور کړ. د رپورټونو له مخې محمد ال اوتیبی په داسې حال کې له استانبول څخه ریاض ته روان شو چې ټاکل شوی و د هغه د استوګنې ځای د ترکیې د پولیسو لخوا تالاشي شي. تر دې مخکې هم پولیسو او څېړونکو د سعودي عربستان د کنسلګری په دفتر کې د 9 ساعتونو لپاره پلټنې کړې وې. جمال خاشقجي چې د سعودي عربستان تبا او د امریکا دایمي اقامت درلود، د اکتوبر په 2 منیټه همدې ودانۍ تننوته و څو له خپلې پخوانۍ میرمنې څخه د طلاق اسناد له سعودي کنسلګرۍ ترلاسه کړي، خو هیڅکله له دې ودانۍ بهر راونه ووت. په عین وخت کې یو ترکي چارواکي چې نوم یې نه دی اخیستل شوی د سی این این تلویزیون ته ویلي د اکتوبر په 2 منیټه جمال خاشقجي د سعودي عربستان په کنسلګرۍ کې وژل شوی، وروسته یې مړی ټوټې ټوټې شوی دی. ریاض دا ټول تورونه رد کړي. بلخوا د ترکیه د بهرنیو چارو وزیر مولود چاوشوغلو د سه شنبه په ورځ خبریالانو ته وویل د نړۍ خلک په خوښینه منتظر دي چې پوشي جمال خاشقجي ته څور پیښ شول. مولود چاوشوغلو وایي موږ باید د خاشقجي د برخلیک په اړه پوښو چې څنګه د سعودي عربستان په کنسلګری کې ورک شو. ټوله نړۍ په خواشینۍ موږ ته ګوري. هلته یو انسان و. دا مهمه ده چې هغه یو خبریال و، خو تر ټولو مهمه دا ده چې هغه یو انسان و او موږ باید دا مسله حل
کړو.
د ترکیه د بهرنیو چارو وزیر د سعودي عربستان لخوا د خاشقجي د وژنې د مسؤلیت د منلو د احتمال په اړه وویل تر اوسه یې د سعودي چارواکو لخوا د دې خبریال د ورکېدو په اړه هیڅ ډول اعتراف نه دی ترلاسه کړی. د امریکا متحده ایالاتو د جمال خاشقجي د ورکېدو په اړه ژور اندېښنه ښودلې او د مسلې د څرنګوالي د معلومولو لپاره یې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو سعودي عربستان ته استولی. د رپورټونو له مخې پامپیو د سه شنبه په ورځ د سعودي له ولیعهد محمد بن سلمان او همدارنګه له پاچا سلمان سره کتلي، خو د دې لیدنو کتنو په اړه او پکې د خاشقجي د ورکېدو د قضیې په اړه په شو بحثونو ډېر جزئیات نه دی خبر شوي. تمه ده چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر به ترکیې ته هم سفر وکړي. د جمال خاشقجي کورنۍ بیا د سه شنبه په ورځ غوښتنه کړې چې یو خپلواک نړیوال کمیسون د دې خبریال د قضیې په اړه څېړنې وکړي. له دې سره په یو وخت ملګرو ملتونو د بشري حقونو کمیسون له سعودي عربستان غوښتي چې په استانبول کې د خپل کنسلګری د کارکونکو ډیپلوماټیک مسؤلیت لغوه کړي.
ازادي رادیو په ټولنیزو رسنیو کې هم اوریدلای لیدلای او لوستلای سي. ازادي رادیو ټکی کام.
اوس هم وخت افغانستان کې د سهار بجې او 15 دقیقې کې ورزو لنډ خبرونه ده. د افغانستان د انتخاباتو خپل کمیسیون وایي د انتخاباتي شکایتونو د کمیسیون د روانو څیړنو او د ولسي جرګې د کاندیدانو له لیست څخه د یو شمیر کاندیدانو د نمونو د ایستلو په اړه د احتمال په اړه اندېښمن دي. په داسې حال کې چې د ولسي جرګې انتخاباتو ته درې ورځې پاتې دي، د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون وایي دا مهال دوی په جدیت د ولسي جرګې د کاندیدانو لیست څیړي او که چیرته دوی کوم سرغړاوی وګوري نو کیدای شي کاندید له لیست څخه وایستل شي. دوو نړیوالو غیر دولتي سازمانونو په افغانستان کې د وروستۍ وچکالۍ له کبله د ځپل شوي خلکو ته تر 30 میلیونو ډالرو زیاته مرسته ځانګړې کړې ده. د افغانستان د کرکټ د غوره لیګ د سیالیو په لړ کې نن چهارشنبه د بلخ او ننګرهار ټیمونه د یو بل په وړاندې لوبه کوي. بیگانه لوبه چې د کابل او کندهار ترمنځ و، کابل وتوانید پکې په وروستي اور کې 153 ټاکلي هدف پوره کړي. د ایران سپاهي پاسداران ځواک له پاکستان غوښتي هغه مشکوک وسلوال وځپي چې د ایران د امنیتي ځواکونو څوارلس سرتیري تښتولي دي. د امریکا د مالیې وزارت د ایران د نیمه پوځي ځواکونو پر مالي سرچینو نوي بندیزونه لګولي دي. دغه شرکتونه او ادارې د بسیج د همکارۍ د بنسټ تر څار لاندې کار کوي چې مهمې د ایران د تراکتور جوړونې شرکتونه د اصفهان د فولادو صنایع او ملت بانک دي. او د یوې اوکراینۍ جټ الوتکې د لوېدو په پیښه کې دوه پیلوټان وژل شوي دي. ازادي راډیو ته غوښتل ازادي راډیو په ټول افغانستان کې په 12 منځنۍ څپه خبرونه کوي. اوس هم د ژوند رنګونه
دا ژوند رنگونه.
ملک رازګل ملاخیل وړي زم کابل د زمای ننګرهار کی
د چې وړي کابل کې زما بیا ننګرهار ته زید سخت نه ده. د کور وسایل د څنګه سره لیکدوي را لیکدوي
نو د کوچانو خو بامیش سابقه نه اندغه چې ژوند د کوچیتو زمي د پاره ګرم منتکو ته جوړ وړي یخ هلمندو ته جی
د کیګدی چې انتقالوي خپل وسایل چې له یو ځای بل ځای ته وړي معمولا د چې شو انتقال ډیر د سختي جنجالي
کړي بارول مشکلات د دې ډېرې کنه ځکه چې هغه په داسې وخت کې و بارې کې چې بیروبار نه وي اوس خو نفوس هم د افغانستان ډېر سوی ده.
خو خو داسې و چې معمولا به کوچانو د خپل کډه چې کله له یو ځای بل ځای ته وړل له اوښانو بېکار اخیسته کنه او له ورته نورو حیواناتونه اوس رقم دي.
اوس لږ تغییرات راغلي دي په اساس د دې چې کوچانو دغه سهولتونه راغله. په اساس د سهولت هغه د خپل د کډې د انتقال لپاره موټرې اخیستي ټیکټرو باندې کډې انتقالوي چې هغه ټیکټر داسې یو وسایل دي او وسایت دي چې هغه په غرو کې او په داسې سختو لارو کې تلی سي. بعضې کم کم هغه د چا چې وس کېږي او د چا چې وس نه کېږي هغه اوس هم خوران هم هغه خپل کډه په اوښانو په حیواناتو باندې چې هغه کم دې ته دغه دي هم هغه باندې انتقالوي.
معمولا دغه د کډو په وړلو کې مېرمنې ډېره برخه اخلي که نارینه
مشترک دي ولا زیاته ونډه دوی هم اخلي خو هغه چې نر چې څومره کار کوي هغه خو سیاسره نه شي کولی.
طبیعي لحاظ انسان زر له یوې سیمې سره اموخت نه اخلي. تاسو ته همیش په گشت کې څنګه سازش کوي له یوې سیمې سره؟
نو دا خو هغه د مسیر د لارې چې کوم دا هغه کې خو ډېر وخت اړی نه کوچان خپل هغه مقام ته ځان رسوي چې هغه کم د دوی د وړي مینې هغې سره خو طبعا بلدي ځکه چې هغلته خو د دوی عمر یې بلدي هغه موسم او آب و هوا سره هم د ژمي مینه یم او د وړي مینه یم.
ډېره
مننه. ازادي راډیو ته غوږیست اوس هم عصمت سروان یو جالب مطلب وایي.
په یوه تازه راپور کې چې بلومبرګ بزنس ویک خپور کړ ویل شوي چې چین له خورا کوچنیو چیپونو څخه په کار اخیستلو د اپل او امازون تجاري رازونه پټ کړي دي. د بلومبرګ د راپور له مخې چین په اپل، امازون او دغه راز لینوو کمپیوټرونو کې د پنسل د څوکې همره کوچني چیپونه پټ ایښي دي. د جمعې په ورځ په آسیا کې د اپل ونډې وروسته له دې ولوېدې چې د اپل او امازون د معلوماتو یا ډاټا د مرکز په وسایلو کې د چین د جاسوسۍ چیپونه وموندل شول. د لینوو ونډې هم څه باندې 15% ولوېدې. لینوو د کمپیوټر او موبایل ټلیفون جوړولو چینایي کمپنۍ ده چې اصلي مرکز یې په هانګ کانګ کې دی. د دې کمپنۍ ونډې وروسته له دې ولوېدې چې بلومبرګ بزنس ویک وویل چین په اپل او امازون کې کوچنی چیپونه ځای پر ځای کړي او له دې لارې د امریکایي کمپنیو تجارتي رازونه پټوي. د چین له لوري د مادر بوردونو په سرورونو کې کارول شوي یا پټ کړای شوي چیپونه د پنسل د څوکې په اندازه کوچني دي، خو اپل او امازون دا راپور ردوي او وایي چې داسې کوم شی نه دی موندلی.
مننه چې د ازادي راډیو لومړنۍ سهارنۍ خبرې مجله مو واورېده. بل پروګرام به مصطفی صدیقي وړاندې کړي چې همدا شېبه سټوډیو ته راغلی. مهرباني.